السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله لشه د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای د ترکیه په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روان دي او دوی د نتیجې وړاندوینه نه کوي تر څو دا غونډه پاتې ورسیږي. خاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حالي وازنې حل لار ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغه سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزورۍ تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی په وړاندې چې وای د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې سخت دریځي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګند د ویچ وی لیدی د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه ده کړی، خو مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د دې هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړي الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې د هیله مند چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنجشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسېږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن ویشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره آزمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د میلیسیا طوفان په ساعت کې په 260 کیلومتره ګړندی باد سره 15 درجې ته لوړ شوی او تمه کیږي چې نن او سبا به جامایکا له ویجاړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي. دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سه‌شنبه په ورځ به په ګړندی توګه شمال ختیځ ته مخ کړي. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ نن د خبرو درېیمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولی. په دې اړه پر راپور سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بې اسناد افغان کډوالې توقیف کړي دي. په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تازه 15 ورځې کېږي راډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کیمپ کې وم.
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي انتقاد په باب به واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندۍ وازموي. دغه راز په یو راپور کې به واوري چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډېر خوښ دي.
د پروژې پر اتک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شوي، کاروبار شروع کړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبرې درې ورځې ته غځېدلې دي. دواړو لورو ترمنځ لا هم کومه وروستۍ هوکړه نه ده اعلان شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستاني رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړې چې پاکستاني لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړې او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د طالبان او پاکستانی پلاوی ترمنځ د ترکیه په استانبول کې نن د درېمې ورځې لپاره هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. داسوم یو شمېر پاکستانی رسنیو یک شنبه نه وخت راپور ورکړ چې پاکستانی لوري له دې خبرو وتلې او خبرې به نتیجه پای ته رسیدلې. خو د طالبان حکومت تر وخت لاندې ملي رادیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه لوشي. خبر زیاتوي چې د مذاکرات بنند شپې تر ناوخته دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند غزیدو د لارو د بیرته پرانیستلو، بندیانو د خوش کولو، د راتلونکو ناسي د وخت او ځای او زینو نور موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبر شي. لدی سره مهاله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبر کړي راغلي،
باور لرو خو که خدای ناخواسته کوم لوری په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په استانبول کې پر روانه ناسته کې د خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري ایجنسی د ځینو پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ په اړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوې چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې په نه همکارۍ تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته دا اعتراف کړی او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان اکسپرس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنیو هم د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې تیر شپه ناوخته د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلی او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملي کېدل غواړي او د حل یوازینۍ لاره د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. د رسنیو په خبرو کې د خپلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړی چې د طالبانو اوسنۍ دریز د افغانستان ترڅنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي که څه هم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلې موجودې وي، خو ادعا یې کړې چې د طالبانو له لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړی او دا چې په خبرو کې خپل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دې له پاکستانی طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره مخامخ خبرې وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دوی له ترهګرې ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د یکشنبې په ورځ د اکتوبر شپږمه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد د عملیاتو غوښتونکو لري، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلوالې ډلې شتون رد کړی. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتېدل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام، د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلي په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص کړي او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټوکې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه د قطر او ترکی په منځګړیتوب په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې یې په ملکي کسانو حملې کړي. له دې وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفهیي ډول سختې نښتې وشوې چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوختو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 18مه د 14مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
د استانبول په غونډه کې تم کیږو د سیاسي چارو شنونکو او خبریال سمی یوسف زئی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. یوسف زئی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
یوسف زئی صاحب، د استانبول د غونډې په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدي نقیزو څرګندونې شوي دي، د دغو څرګندونو فکر نه کوئ چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډې په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي، کومه هوکړه به ترلاسه شي؟
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستاني میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت په استنبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی ده، پاکستان دا غوښتنی ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې. پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان د موږ خبرې وو چې موږ غوښتنې ونه منې، موږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به د دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدي خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دي خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې وینسي ویتلې موږ ته وسپاره، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپو په کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوي دا خود اشخاص دي، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص دي، هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت موږ په خاوره باندې تیرې شوی ده، په حالیم باندې تیرې شوی ده، تاسو د ایشان روزي. نو دا مسایل وخت لګیږي او دا داسې اسانه نه کیږي.
دغه ټولو مسله چې تاسو یادونه وکړله ډېر مختلف اړخونه لري. دا کړکیچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کورته وایو. دغه هیئت چې هلته ناست دی دواړه د دواړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسایل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي؟
نه دقیقا دا اوږدې مذاکرو ته ضرورت ده. خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهېږي چې څه ووایي، ځان سره یې خپل میکانیزمونه را وړي دي، دوی ته موضوعات معلوم دي. ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړه سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل ګوند سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه هیئتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د د تاریخ ماحول دواله طرف ډیر زیات شوې ده، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډیر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاریږي، یا د پاکستان له دې وزیر دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کړي، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي 45 کال عمر ټول په جګو کې تیر شوی دی. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړلو، نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي. له دې وجې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي، خو طالبان هم که ډېر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا، یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاړه باندې ویل کېږي چې دا ډېر صبر او حوصله
نا یو مطالب مشر دا او هغه پویږي چې د مذاکرات څنګه په مخ. بله یوسف زیسب، دغه وضعیت په پام د استانبول د غونډه کې د اجندا یو مهمه موضوع دا و چې دواړو لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوحې د اوربند د هوکړې په عملي کولو څارنه وکړي. کچېرې دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، وروسته به بیا څه کېږي؟ آیا بیا به دواړه لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوحې ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره د دې چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه هم لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نه شي، یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
بله قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکو او خبريال سمی یوسف زیو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات را سره شریکول، نن د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریمه ورځ ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې له 10,000 زیات بې اسناد افغان کډوال نیولې او توقیف کړې دي. د ادارې ویلي د روان کال له پایله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه افغانان جوړوي. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته تپور شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې.
په ترکیه کې میشته یو افغان کډوال چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوی او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. پندې حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیې پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي، د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل،
تازه 15 ورځې کېږي ریپورت شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ، یو میاشت کمپ کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال نیولې دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې 6 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2016 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډېری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په روسیې کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په روسیې میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل متحدو ایالتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوبتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن ویشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی، هغه توغندی چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویټرز په وینا روسیه پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سنبال کړي. ترامپ له مالیزیا څخه په لاره کې خپلو له ده سره سپرو وبخي ترامپ له مالیزیا څخه په لاره خبریالانو ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوبتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې 4م کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسېدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډېر ستونزمن و. له واشنگټن څخه د رویټرز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي.
خبرونو ور اخوا
نن د خوست ولایت په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې 1 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کېږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نورحال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا 1 میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او ترڅنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کېدل دي. د خوست د ګربز اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل
خو ته الحمدلله د پروژه پر اتک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شو کاروبار شروع کړو کوم لای په واسه سره میش لاوی او خصوصا میش د دې پروژه څخه دا نه راځي لکه چې داسې د ډول پروژه دار ډول کوینه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اسپوک په کلی کې په کاروبار د دې په قربني بوختوستي
د دې پروژو په لیکي دوله پاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه در ویزره ډالر او بیا د خړو او کرنې ادارې نګدې دولکه دیر زره ډالر ورکړي دي سره لدې چې د مسؤلینو په خبره د خو شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي خوست خلکو د مځکو د حاصلخیزۍ دپوره دا اوبه چې ځان سره خاټي او دا د په غرونو کې چې د ځنګلاتو کومې پخې وچې شوي دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به ځون سره رول دی مونږه خورې پوره حیاتی اهمیت لرلو په داسې حال کې چې مونږه دی واسنه لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو
د خصوص دونکو په ګربزو مساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیا په پرتل لیک دی او اړوند ادارې همدارنګ نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر نوال
نیره د سده غدوالین نه د غډانګي غشتنه بار بار میجو نه کی چې مشته دغه نیره دغه سدنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز او روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي منی او وای دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامدار توګه اړوند دوی دارو سره شریکی کړی دي د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
د 1415 کول دی پر الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیایو دی واش په برخه کې بیا راغونی کوم کورونه شې دی په برخه کې مو ان شاء الله د مرکز سره او خارجي او داخلي جوګانو سره مجلسونه کړی دي ان شاء الله دی ولستم ضرورتونه چې مونږ ریاست پوری اړه لري ان شاء الله مونږ یې کورون ته امدایو چې دا سره کانته انکشافي کورونه ولسته وکړو
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزې او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه یې د خوست په مرکز همدارنګ د سپیری او ترزیو علیشیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلي کړې وې
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز ابراہیمیم لہیما ملت نزاد رسالت خطاسته ده پیغام پرردم ورور از ما مشکل ده غدای چې د نزاد رسالی چې د دوبو د کموال سره ډیر مخته مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوی د ټول خلګي وتلی دی د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسو خو سم نه ایسوی نه د برک ترتیب ته برابر سوی نه د ډامبر ترتیب ته برابر سوی او نه هم د اوبو اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه انتر غزه له هم ټوک ټوک ده په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي په نوزاد ولسوالی کې څاک اوبه نشته اوبه چې دي پر مخ تللې دي ولسوالی ډېره وچ ده نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرهه تنګۍ وتړي او برق ترتیب ته برابر کړي او د سړک ترتیب ته برابر کړي والسلام علیکم ورحمتالله
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې 15-40 کیلومتره لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کې چرته هلته هغه وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدي نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه د مکتبونه هم خلاص کړه نورې پروژې هم خلاصې کړه کارونه دوی بند کړه سه کاروبار نشته دی خلک له غربت سره مخامخ دي سختو ستونزو سره مخامخ دي حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشری حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
زمون نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ بوځي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شروع خلاص د ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزیل حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزیل حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لرئ. نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم، تنفسي سیسټم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ استاد درس به د یو سلو یوولسمې صفې څخه تر یو سلو اوولسمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بشمزیو حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نر ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دوی چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې چپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجان یا د مځکې چنجان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمه او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هاضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کلمه او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هاضمي جهاز. د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دې ټولو بشمزیو حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تېږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدن کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چنجي کې چې به دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې ده هغه سور رنګ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کوم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیوانات کې فرق کوي چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې چشوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته واسطه غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پر رسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه آخرنۍ برخې سره وصل وه د دغو نلونو له لارې خپل اطراف سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریدم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کوم اطراف سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریدیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز هست شوایی و یعنی د شاپ ډول سره د کم د دوی جوړش چې هغه دغه ډول سره و چې د دوی کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپه شپه درلودلې چې د هر برخې ته دغه کم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې چې دغه په صدی خپل حصي غړي مثال حصې کولی سوی او دغه رقم ککړي لرونکي چینجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس چې شو کې د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بې شبزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف اوس کچیر ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وه تللې وه بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چینجان ده یعنی د دوی کم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښته. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القاء کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چینجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم ښځینه جنسي غړي په کښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجې چې دي په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورڅخه یو نوی چینجی یا ځمکې چینجی رامنځته کیږي هغه دوی خپله نسي کولی نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کیږي چې کله مثال په دوی کې دغه متقابل القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي یعنی دواړه چې دي به هګۍ چیکي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې د دوی القا چې ده هغه خارجي ده یعنی دوی څه شي دي د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې څه کېږي ازادېږي او په اوبو کې د دوی د بل سره یو ځای کېږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القاء داخلي ده مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي یعنې دوی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپله مخته رسي یعنې ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلی خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي دغه حیوانات چې دی د بشم چې مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیات اندازه لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یې یو ډول وي مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې د خپله په دوه ډول ویشل شوې ده چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ بتیته شفیره او بالغ ټوله شامل دي لکه د کمپنی یا کمپنی ده چې موږ یاد کړل چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویل چې بیرته بالغه چې سی بیا د کاس چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجه یې همدارنګه نیمګړی سه حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دي چې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورتي مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره غټی په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پاستا بدن هاضمي سیستم په څه ډول سره دي، دویمه پوښتنه ده پاستا بدن حیوانات تکثر څه ډول دي، او آخرنۍ پوښتنه ده استحالات څه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. ستاسو ته توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرما چی جوڑو غل ستون بیست شورا اللہ ستون لسن چولگی و پینزل سم بست. نرمز رزو ده تیر موضوع پا ادامه کمپات موضوع چی دی حقا هم وایو پا تیر وست که موج او تسی پشتورگی جورشت و پیجندی هم دارن مترسنگی ده پشتورگو دندی و پیجندی چه هر بخیخ پل اساسی دند سر ترسول هم دارنگا نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و ده پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی ده ده نفرونو پا وست کم ده بینی تصفیه چی ده ده بدن که ده تنظیم او ده بدن تعدل ساتل او هم دارنگا ننی موضوعات چی دی حقا د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي. د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو. همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دوی کې د اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ او ستاسې درس د څلور اتیایم صفحې څخه تر اته اتیایم صفحې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله. نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې سره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي هغه وایو. دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کیږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریه چې دی امونیا چې دی ډېر زهري دی او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل سي ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاوانین کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یوځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډېر کېدلی شي که چېرې په بدن کې پاتې سي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ سي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، ازادېږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو
پروسه تکمیلوي بشپړ کوي. نو د دې لامل موږ وايي او کچیر په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغي رامنځته کیږي. د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې و هغه موږ په نفرونو کې وویله چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره. مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي چې د ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخليږي. عموما په 24 ساعته کې یو سل اتیا لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه او اوبه داشن د چکر مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشبول جوړوي او هغه چې کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي چې د تشبول چې دی د تیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حالبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول د له لارې بهر ته اطراف کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ تاسو زده کړل چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کوم پاکسیوی تصفیه چې د سیوی وینې چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې دی هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجېږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړل هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کې دی کنټرولي همدارنګه لکه څنګه چې موال د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ چې دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کې دی کنټرولوي او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سره رسېږي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ ورته وایو چې دوی چې دی د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده. یعنی زموږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. زو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د داش په ادامه سره د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي. هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوي وسی کې دایسي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له عمل زموږ په بدن کې رامنځته شي. دغه میکروبونه په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خلمنځ وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو زموږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چي چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. زموږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې درې ژه دوه سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دی چې دی داسې خاصیت لري یعنی میکروبونه نشي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نشي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شي شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی. یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 3.5 څخه 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خولې چې زموږ په پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده چې کله پوستکي مثال د بیرته سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینۍ حجرې چې کېږي له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي او د غوړو غدي چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي. لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هضمي سیستم او تناسلي سیستمونه کې مخاطر شت چې د هغه مخات یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي بل چې دوی انزایمونه په مخات چې دي ځانګړي انزایمونه لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي د هغو په شاوخوا راسي بیا یې میده ته لېږدوي چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي په آخرني برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي واضح یې کړئ دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي او آخرني پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او پر ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره